یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. ساعت لس بجې دی. د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه وړاندې سید کمال شاه عارف د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
پسر کې د خبرونو سرچکی په کابل کې پر وی خانقاه په وسلواله حمله کې شپږ تنه وژل شوی دي او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سالي په لړ کې افغانستان خپل نننې لوبه زیمبابوي ته وبایلله. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کيري په پاریس کې د ترڅو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپای هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل په کابل کې پر وی خانقاه په وسلواله حمله کې شپږ تنه وژل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا په خبره سوي اعلان کې ویل شوی چې پېښه د کابل شهر په لویدیځ څنډه د کمپنۍ په سیمه کې شوی ده. په اعلان کې ویل شوی څو تنه وسلوال چې خوفیا وسلې ورسره وي د بهادر هغه په نوم خانقاه کې پر لمنځکوونکو ډزې کړې. تر دا مهاله د دې پېښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند د دیشو ولسوالۍ په مربوطاتو کې پولیس یو موټر چاډونکي مواد چې د دوی په وینا له پاکستان څخه افغانستان ته انتقالېدل نیولې دي. د شپږ سوه څلورم سرحدي زون قمندان جنرال سلطان محمود محمود ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد د بهرامچی په سیمه کې تر یو ساعت جګړې وروسته نیول شوی دي. جنرال محمود وایي دغه مواد چې د ماینونو په جوړولو کې کارول کیږي
دیورن د فرضی کرشه نه خواڅه راتلل. په دې موټر کې 250 پارسالا بارود دي. تقریبا 800 دانه پټاکی دي. یو سلو اتیا دانه ریموټ کنټرولونه دي. ترور بندل ثانیه سوز لاین دی چې هغه د مینو د پاره په کاریږي. یعنی تقریبا دغه مواد ته 800 دانه مینونه جوړېدل.
د چارواکو خبره په دې موټر کې څو جلد د ماینونو د جوړېدو لارښود کتابونه هم و. د هلمند چارواکي وایي په دې ورستو کې د هلمند په شمالي سیمو کې د ذوالفقار په نوم عملیات په ملاتړ د دغه ولایت په جنوبي سیمو کې هم عملیات پیل کړي دي. دا د چاودونکو موادو تر ټولو ډېر اندازه ده چې د ذوالفقار په نوم عملیات پر مهال نیول کیږي. وسلوال مخالفینو په دې ورستو کې تر ډېره د سړک غاړې ماینونو ایښودلو ته مخه کړې. که څه هم افغان چارواکي دا ډول ماینونه د افغان پوځیان لپاره یو لوی ګواښ بولي، خو په دغه چاودونکو په دغه چاودونو کې ملکی وګړو ته هم تلفات رسیدلې دي. د واورې د اوریدو له کبله د افغانستان مرکزی ولایت بامیان لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. د بامیانو امنیه قمندان مل پاسوال خدایار قدسی ازادي راډیو ته ویل چې د قوناک شاتو او خارقل کوتلونه چې د بامیانو مرکز له پنجاب او ورس ولسوالیو او هم له دایکندي ولایت سره نښلوي له تیر ورځې راهیسې تړلې دي. چارواکو تر اوسه د ځاني تلفات په اړه څه نه دی ویلي، خو وایي پر ځینو نورو لارو هم د سړک د خرابوالي له کبله د احتمالي خطر د مخنیوي له کبله موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تاګ راتګ وکړي. د ورستوي ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې افغانستان خپل نننې لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د لوبې د پیل په چې افغانستان ګټلې و او په 43 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره نیوزیلند لوبډلې ته 108 منډې هدف ټاکه. وروسته نیوزیلند لوبډلې بیټینګ پیل کړ چې په شپږ در شاورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلې هدف را او لوبه یې وګټله. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سر په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 پته پله، یو یورو 10 پته افغاني 9 پله، یو انګلیسي پوند 14 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 25 پله، زر ایراني تومان 14 افغاني 20 پله او زر پاکستانی کلدار 1500 پته افغاني. بیا هم اشاره غلست. د امریکا د بهرنۍ چار وزیر جان کيري په پاریس کې د ترڅو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپای هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې اندېښنه لري چې په دې اړه تړون به یوازې کافي نه وي. کيري د شنبې په ورځ پاریس ته ورسېد او تمه وه چې خپلو فرانسوي، جرمني او برتانوي سیالانو ته د مذاکراتو تفصیل ورکړي. کيري په پاریس کې د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر لورنت فایبوس سره په یو ګډ خبري غونډه کې وویل:
We are on the same page. If we didn't think موږ لا هم په هماغه ځای کې یو. که موږ دا فکر نه وای کړی چې لا د پرمختګ لپاره نور وخت هم شته، لکه څنګه چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنټ وویل، ښایي موږ به هم له وړاندې یو تړون کړی وای. دا چې ولې مو تړون نه دی کړی، دلیل یې دا دی چې زموږ په باور ځینې تشې هم شته چې باید ډکې شي، نور کارونه شته چې باید ترسره شي ترڅو دا کار لا هم نور پیاوړی شي.
کیری د اونۍ په سر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په سویس کې وکتل، ترڅو ایران وهڅوي چې د تهران په وړاندې د اقتصادي بندیزونو د کمولو په بدل کې د یورانیمو د بډاینې چارې محدودې کړي. په عراق کې د کورد ځواکونو لخوا په غیر قصدي ډزو کې یو کناډایي سرتېری وژل سوی او یو بل ټپي سوی دی. د کناډا د دفاع وزارت پرون وویل په دې پیښه کې د عراق کورد ځواکونو په تصادفي ډول د کناډا د ځانګړو عملیاتو پر ځواکونو ډزې کړې دي. کناډا په عراق کې د امریکا په مشرۍ د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. کناډایي ځواکونه وایي له تېر کال راهیسې چې د عراقي سرتېرو د روزنې لپاره هغه هیواد ته تللي دي، لږ تر لږه درې ځلې د اسلامي دولت ډلې سره یې نښتې سوي دي. دغه سرتېری همدارس په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د هغو سیمو په پیژندلو کې هم مرسته کوي چې باید هوایي بریدونه پرې وسي. د عراق په شمال کې شاوخوا اویا د کناډا د ځانګړي ځواکونو ډیر دي او شپږ کناډایي جوټ الوتکې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیاتو کې برخه اخیستې ده. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې یوه بله لرغونې سیمه هاتره ویجاړه کړې ده. دا د عراق پر کلتوري میراثونو د بریدونو تر ټولو نوې پیښه ده. د موصل پوهنتون د لرغونپوهنې د څانګې مشر حامد الجبوري له قوله ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د هاترا پخوانۍ پاتې شونې او آثار پرون په چاودیدونکو موادو والوزول. هاترا چې د یونسکو لخوا د لرغونو سیمو په لیست کې راجستر سوې ده، د موصل په 110 کیلومتر کې د شمال لویدیځ لور ته پرته ده. د دې سیمې قدامت 2000 کاله وو او عبادتځایونه یې ډېر مشهور دي. داسې راپورونه داسې مهال خپرېږي چې دوه ورځې وړاندې د عراق حکومت ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په شمال کې د اشوریانو لرغوني شارګوټی نمرود په بلدوزر ویجاړ کړ. ملګرو ملتونو د نمرود ویجاړول یو جنګي جنایت بللی دی. تېره میاشت یو ویډیو خپره سوی چې په موصل ښار کې په یوه موزیم کې 2016 کاله پخوا د یوې ډبرینې مجسمې الوزول پکښې ښودل سوی وه. او د نایجیریا په شمال کې د سلور موټر بم چاډونو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 تنه وژل سوي او 198 تنه ټپیان سوي دي. دا بریدونه د سلور ساتونو په اوږدو کې په یو بل پسې د میدوغوري ښار په بیلابیلو سیمو کې سوي دي. پولیس وایي تر ټولو خونړۍ پېښه هغه ځانمرګي بریدو چې یو کس له ځان سره چاډونکو مواد په یو درې ټایره ټکسي کې د کبانو مارکیټ نږدې وچول او 13 کسان پکښې وژل سول. بل په چاډانه یو سات ورسته مارکیټ نږدې په یو پستخانه کې وسوه. یو بل لوی مارکیټ او د بسونو تمځای هم په نشه سو چې ډېر تلفات یې واړول. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 10:00 او 8 دقیقې دي. تاسو زموږ شخص ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. په افغانستان کې نن د شزو نړیوال ورځ منځل کیږي. د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان شزو پر وضعیت د شزو د چارو د یوې فعال نظر پښتو
په کابل کې پر یوې خانقاه د بریټ پنتی
د شزو د ځان کې اقتصادي بدلون دی، بلې سیاسي بدلون دی، بلې ټولنیز بدلون دی.
د افغانستان د کسبګرو ټولنه د مالی د وزارت له لوري وضع شوې مالیه زیاته بولی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغان کارګرو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
اوس راغلی دلته خارجیان خدمت کو په دفتر کې باید داسې خپله مکو خپل استعدادونه وښایو کنه تر څو د خپل وطن په خپل پښو ودرو.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې. لکه څنګه چې مو واوریدل نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد زور زیاتی او تبعیض د مخنیوي د ورځې په نامه لمانځل کیږي. د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون د ورځې په نوم هم یادیږي او د هغو کسانو چې په دې ورځې ډیره قرباني ورکړي او د ښځو د حالت د بدلولو او ښه کولو لپاره زیار ایستلی دی درنښت کیږي. دا ورځ په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. افغانستان یو له هغو هیوادو دونو څخه دی چې د ښځو وضعیت پکې ډیر شنه بلل کیږي. د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین هم دا شیبه د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، د افغانستان د پروګرامونو په اړه وایي چې نن دا ورځ په افغانستان کې په څه شکل منځل کیږي؟
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، د کابل په بیلابیلو برخو کې د غراز د کابل پرته په ولایتونو کې نن د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتم لمانځل کیږي. دلته په کابل کې د کورنۍ چارو په وزارت کې د ښځو د لمانځلې د ورځ د لمانځلې په مناسبت مراسم جوړ شوي. په دې کې به د کورنۍ چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي، برخې اخلي او فعال ښځې به ورځي. د غراز د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې هم ورته پروګرام دی او د اصلاحاتو په کمیسیون کې هم ورته پروګرام جوړ شوی دی. ښځو ته د ښځو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان حکومت دوه ورځې وړاندې، یعنی د تیرې پنجشنبې په ورځ دغه ورځ ولمانځله. په هغې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی، د ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی، دغه ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ګڼ شمېر نورو خزینه فعالانو او افغان چارواکو برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د ښځو رول په حکومت کې مهم بولی. ولسمشر اشرف غنی چې د پنجشنبې په ورځ د ښځو د ورځ د لمانځلو په درشل کې یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل چې دای به په حکومت کې د ښځو ونډه د پام وړ زیاته کړي. دای هم ویل چې کابینه کې د غرض معینیتونو کې او په سفارتونو کې هم د ښځو رول په پام کې لري. ولسمشر دا هم ویل چې د ترکیه هیواد په مرسته به ډیر ژر په کابل کې د یو پوهنتون د جوړېدو چارې پیل شي، چې هغه پوهنتون به هم د ښځو لپاره ځانګړی وي. ښځې به هلته پکې زده کړې کوي او استادان به هم ښځینه وي. باید وایم چې دغه د ښځو د رول د زیاتوالي خبرې په داسې حال کې کیږي لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپل تبصره کې اشاره وکړه چې د افغان میرمنو وضعیت ښه نه دی. همیش د دوی په وړاندې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې تاوتریخوالی کیږي، په دوی باندې جنسي تیری کیږي او له دوی نه په شاقه کارونو کې او دغه راز شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي او دغه راز دوی اجباري ودونو او له قانوني سنه ښکته ودونو ته مجبوریږي. افغان ښځې په تیرو ډیرو کلونو کې له ډیرو ستونزو ګاللو سره سره ځینې لاسته راوړنې هم لري. دوی وایي چې په سیاسي او ټولنیز ډګر کې د دوی اوسنۍ ونډه دا هم د پام وړ ده. دغه راز په تیرو انتخاباتو کې د دوی ونډه دا هم د پام وړ ده. په تیرو انتخاباتو کې تقریبا 80% میرمنو ګډون کړی وو. د ښځو فعالان وایي چې سره دی چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې ښځې له ډیرو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د دوی دغه لاسته راوړنې د پام وړ دي. په اوسنۍ شپو ورځو کې یو اندېښنه دا ده چې دوی دا ویر لري چې چیرې له حکومت د سولې خبرې کې باید د ښځو لاسته راوړنې هم په پام کې ولري. دوی وایي چې حکومت باید د ښځو لاسته راوړنې د سولې د بهیر قرباني نکړي. خو په دې حالاتو کې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ډاډ ورکړی چې کچیر دوی د سولې خبرې کوي له وسلوالو مخالفینو سره یا نورو سره، نو د افغانستان لاسته راوړنې به پر ځای وي. دغه راز د دې لاسته راوړنو عمده لاسته راوړنه دا ده چې تیره څو ورځو کې یو افغان پیلوټ نیلوفر رحماني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوانه د لاس زړور ښځو یو جایزه واخیستل. لاس ښځې د جایزې ته هر کال کاندیدیږي، چې سږ کال هم یو افغان پیلوټ نیلوفر رحماني د بهرنیو چارو وزارت د لاس زړور ښځو جایزه وګټله.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین. و دوی اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ښځو په وضعیت کې په تیرو 14 کلونو کې تغیرات راغلي دي. په ولسی جرګه کې ځانګړي څوکۍ لري، په ادارو کې کار کوي او په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته ځي. خو له دې سره سره د افغان ښځې او نجونې له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د افغان ښځو یوه مدافع او فعاله تاجور کاکړ وایي چې ښځې باید یوازې حکومت ته انتظار ونه وسی، په خپل هم لاس په کار شي. دا وایي ښځې هم کولای شي چې د دولت ترڅنګ مؤثر کارونه وکړي. فریبا ظاهر د ښځو د چارو لدی فعالې تاجور کاکړ سره مرکه کړې ده. مرکه سره ورو
تاسو څه فکر کوئ کوم اساسي بدلونونو ته افغان میرمنې ډېر اړتیا لري چې باید هغه ته لومړیتوب ورکړل سي؟
از ما پاتیده البته بدلون سو دولدی یو یقدی چی در شروع در پجوان که اقتصادی بدلون دی بل سیاسی بدلون دی بل امتولنیز بدلون دی چی پا سیاسی بدلون که البته شیزی هم درستی چی نارنه تعلیم کردی تحصیلی کردی شیزی پا قانون اساسی که مویزی چی 50% حق لدی اوز باید اغا خبودی گرد عملی سی ولی 60% مدار حق توب بی اغا څه چې وایي هغه چې وعدي ورکوي باید هغه وفا وکړي. ښځې کولی شي ښه سفیرانې شي، ښه وزیرانې شي، ښه والیان شي او دغه چې د افغانستان د سولې په جرګه کې، ولې چې په افغانستان په خپله تاریخ لري په دې جرګو کې البته ښځو ډېر رول پخوا هم لوبولی دي چې ډېر سخت شرایط دي.
په اوسنیو شرایطو کې دغه څرګندونې څومره عملي کېدای سي؟ یعنی امکانات څومره ورته برابر دي؟
یو خو داسې خبره ده چې دولت خو موږ ته غلي شرایط آماده کړی دي نه. بل خبره دا ده چې ښځه باید خپل شرایط ځان ته آماده کړي، ولې هغه ښځې چې وپوهېږي چې خپل په افغانستان په کلچر باندې پوهېږي، د خپل محیط یې پېژندلی، خپل خلک یې پېژندلی، هغه کار کولی شي. هغه ما ته دولت ته حق راکوي چې وسه دلته کار وکړه. نور خو داسې نه شم کولی چې زه دولت ته ووایم چې بس ما ته سلی کوه ورکړه، پیرهدار راته ودروه چې زه هلته کار کړم. نور هغه ستونزي باید ښځه دا د خپل ځان څخه باید هغه ولدي، د لیاقت ولدي چې خپل ستونزي باید هلته په هغه محیطي ستونزي دا پخپله حل کړي.
آیا په کلیو بانډو کې تاسو اوس زمینه مساعده وینئ چې هلته کوم اساسي بدلونونه چې تاسو غواړئ هلته باید راسي؟
هو بالکل مساعده ده. که مساعده نه ده پخپله موږ خلک یې موږ ته مساعده کوي، او په شرط د دې چې پخپله هغه شي چې هغه درته وویل چې د هغه چې دې ولایت کې کار کوي دا هغه خلکو په د خواست د هغه خلکو په رسم و رواج باندې پوهي په هغه مطابق باندې باید قدم واخلي.
د ښځو د چارو فعاله محترمه تاجور کاکړ و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ لسو زړورو ښځو ته د متحده ایالاتونو د 2015 کال د نړۍ د زړورو ښځو جایزې ورکړي. په دې مناسبت په مراسمو کې چې د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې جوړ شوی د متحده ایالاتونو په د بهرنیو چارو په وزارت کې البته جوړ شوی د ولسمشر باراک اوباما میرمن هم ګډون کړی و. د سږ کال د نړۍ د زړورې ښځې جایزې په ګټونکو کې د افغانستان یو پیلوټ هم شامل ده. نیلوفر رحمانی د افغانستان د هوایي ځواک د وړو الوتکو پیلوټ ده چې دا جایزه ترلاسه کړه. رحمانی اتلس کلنه و چې په رسنوی کې واوریدل چې د افغانستان هوایي ځواک د پیلوټۍ د زده کړو لپاره د نجونو نمونه ثبتوي. د دې اعلان له اورېدو دوه کاله وروسته، یعنی د 2012 میلادي کال په جولای کې د پیلوټۍ دوه کلنې زده کړې بشپړې کړې او د همدغه کال په سپتمبر میاشت کې په یو څلور سیټه یو ماشین امریکایي الوتکه کې الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نیلوفر د نیلوفر رحمانی او د 2015 کال د نه نورو زړورو ښځو د جایزې د کارتونکو ژوند لیکونه هم خبره کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویپانه کې ویل شوی نیلوفر ابراهیمی له سختۍ او ستونزو سره سره په خپل مسله کې لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او د سی یو سلو یو زرو دوه سوه اته پوځي کارګو الوتکو پیلوټو یې هم زده کړه. خو کله چې طالبان خبر شول نو همه دیتا او همه د هغې د کورنۍ غړو ته خبرداري ورکړل. د دې د کورنۍ غړو د احتیاط لپاره څو ځلی کور بدل کړ، خو له خبرداریو سره سره نیلوفر کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د امریکا لخوا د افغان میرمنې ته د زړوري ښځې د جایزې په ورکولو خوشی څرګنده کړې او ویل دي چې دا هم د ښځو په برخه کې د افغانستان د تیرو جرلسو کلونو د بریاو یو نتیجه ده. حمیده هارون عثمان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د امریکې لخوا افغان پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د زړوري ښځې د جایزې لور کولو هرکلی کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل نیلوفر رحمانی ته د دغه جایزې ورکول د افغان ښځو د دیار لسو کلونو لاسته راوړنو نتیجه ده.
چونین جوایز بیانگر عزیز که
در از جایزی دیخ کارندوی دی چه افغان خزو د دیر لسو کلونو پا موده که بیشمیر لسترورنی دلو دی او دا لسترورنی د دی لامل شوی چه د نیلوفر رحمانی پا چیر افغان خزی نریوال جایزی وگتی.
پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د زړور خزې جایزه د تیر پنځمې پورز د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې په واشنگتن کې ورکړه. دغه جایزه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د نړۍ لسو زړورو خزو ته ورکړ شوې ده. دا وایي خلک په ټوله نړۍ کې د قوي عقیدو خاوندان دي، خو یو شمېر یې د طالبانو او نورو غړو په څیر خپل عقاید په تاوتریخوالي بدل کړي. هغه څو ځلې په مرګ واخل شوې او د خپل کور پرېښودلو ته مجبوره شوې. هغه ونه ویرېده او نه هم غلې شوه. د تاوتریخوالي د ګواښ او د هغې باجراته مبارزې لپاره او له افغان ښځو او نجونو سره د هغې د ژمنې په خاطر موږ د زړورې ښځې نوم پیلوټ رحماني ته ورکوو. تیر کال هم دا جایزه له افغانستان څخه د ملالۍ زیږنتون رئیسې نسرې نوري اخیل ګټلې وه. دا جایزه هغه میلمنو ته ورکول کیږي چې ښه لاسته راوړنې ولري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
نورالاحد نوری د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکلي وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند پر خلاف ښه لوبه وکړه. افغانان په بیټ کې ډیر کمزوري لري، لیکن بیا هم سمی شینواري ښه لوبه وکړه او کامیاب لوبغاړی دی. د نیوزیلند تکړه لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان ملي ټیم ته په شپږو وکټونو په داسې حال کې ماتې ورکړه چې درې اتیا توپونه یې لرل. افغانستان کوربه ټیم ته یو سلو و اتیا منډې هدف ټاکلی و. د کرکټ په نړیوال جام کې بله سیالي د آسترالیا او سریلانکا ترمنځ روانه ده. آسترالیا بیټنګ پیل کړی دی، پنځه ویشتم اوور روان دی، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او 200 منډې جوړې کړې دي. د آسترالیا د منډو او سات یا رنز ریټ دا شیبه 15.8 دی. او اوس په هم د کابل مطبوعات وګورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د سولې پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د پرونیو څرګندونو او د مارچ د اتمې نیټې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د افغانستان د ملي شورا د پنځم تقنینی کال د پرانیستې په غونډه کې ویلي د سولې راوستل هیواد ته کوم وسیله نه بلکې هدف دی، او دغه هدف ته باید د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو اترو او مذاکرې له لارې ورسیږو. ویسا خپلواکی ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې ولسمشر غنی خبرداري ورکړه که چیرې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل نشي نو مسؤلیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې په هیواد کې بې ګناه کسان وشني. ویسا دغه شان لیکي ولسمشر غنی ویلي چې د سیمې او اسلامي هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده، ځکه چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې د ثبات کلي ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د دغې موضوع تر څنګ د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت ګڼ مطالب چاپ کړي دي، او د مارچ د اتمې نیټې په غونډه کې د ولسمشر غنی ژمنې راخیستې. هیواد په خپل مطلب کې لیکي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې تبعیض، توپیر او تاوتریخوالی موجود دی چې باید په هر اړخیز ډول یې مخنیوی وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ته اشاره کړې، او د کندهار ولایت د ښځو د چارو ریاست په حواله لیکي چې په داسې حال کې چې نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، خو سږ کال په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 178 پیښې ثبت شوې دي. خو سرنوشت بیا په بل مطلب کې د امریکې لخوا افغان پیلوټې نیلوفر رحماني ته د زړورې میرمنې د جایزې د ورکولو خبر راخیستی او ویلي دي چې دغه جایزه د مارچ د اتمې نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت اغلې رحماني ته ورکړل شوې ده.
د افغانستان د کسبګرو ټولنه خبرداري ورکوي چې که حکومت د دوی غوښتنو ته ځواب ونه وایي د رواني اونۍ تر پایه پورې به دکانونه بند کړي. د دې ټولنې مسؤلانو او غړو د شنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د مالی وزارت د دوی پر عایداتو تر پخوا څو برابره زیاته مالیه ایښې ده، خو د مالی وزارت دا ادعا ردوي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د کسبګرو د ټولنې لسګونه غړي چې د شنبه په ورځ په کابل کې راټول شوي وو، پر عایداتو د مالیې د ورکړې په شپږ شپېتمه او پنځه اویایمه ماده انتقاد وکړ او په اوسنیو شرایطو کې د هغې پلي کول ناممکن وګڼل. د دې ټولنې رئیس محمد حسن سپایي خبریالانو ته وویل چې حکومت باید په دې هکله له سره غور وکړي.
د مالی وزارت په کابل ښار کې د مالیې تثبیتول پیل کړل او یوه درنه مالیه یې پر خلکو اعمال کړه. نوې مالیه حتی په ځینو مواردو کې له پخوانۍ مالیې څخه زر برابره زیاته ده.
ښاغلی سپایي وویل سره له دې چې جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د خصوصي سکتور ملاتړ به کوي، خو اوس لیدل کېږي چې د ملاتړ پر ځای دغه سکتور ته زیان رسول کېږي. د سپایي په خبره د هغې تفاهمنامې په اساس چې د مالی وزارت او د کسبګرو د ټولنې ترمنځ شوی، دا قانون له څلورو کلونو راهیسې پلی شوی نه دی، ځکه چې د ده په خبره پلي کېدو ستونزې پېښولې. پر عایداتو د مالیې د قانون له مخې د مالی وزارت هغه رستورانونه او د تیارو خوړو واردونکي چې د کال په هرو څلورو میاشتو کې تر 1,50,000 افغانۍ پورې ناخالص عواید ولري، د 2% انتفاعي مالیه په ورکړه مکلف کړي دي. په دې اړه د مالی وزارت وایي چې پر عوایدو مالیه نه ده زیاته شوې، بلکې وزارت پریکړه کړې چې مالیه اخیستل جدي کړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
موږ فکر کوو چې هیڅوک نشي کولی چې زیاته مالیه واخلي. له دکاندارانو غواړو چې حوصله وکړي او د قانون په اساس مالیه ورکړي.
د مالیه وزارت تاکید کوي چې د مالیه ورکړه یو قانوني عمل دی او باید مراعات شي.
پرون د خوست ښار په لویدیځه څنډه کې د سبزیو او تازه میوو یو لوی مارکیټ جوړ شو. په دې مارکیټ کې چې د سرې میاشتې د ځایي ادارې لخوا په شپږ جریبه ځمکه کې آباد شوی، خلک او په تیربه بیا دکانداران کولی شي خپله تازه میوه او سبزی خلکو ته وړاندې کړي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست ښار ختیځه برخه کې د سبزیو او تازه میوې د خرڅولو یوه سیمه شته چې دا مهال پکې سلګونه کسان کاروبار کوي، خو په باراني موسمونو کې ستونزه دا وي چې د ښار ټولې اوبه په همدې ځای ورځي او تر څنګ په دې ځای کې دومره خټې او ولاړې ناپاکې اوبه وي چې حتی پلي کسان هم پکې په اسانۍ تګ او راتګ نشي کولی. د دې برخلاف په خوست کې د سرې میاشتې ادارې د ښار په لویدیځه څنډه کې په شپږ جریبه ځمکه کې چې ملکیت یې د ځان بولي، د 22 میلیون افغانۍ په لګښت یو نسبتا مجهز او د پوره اسانتیا یاو لرونکی پوخ مارکیټ جوړ او پرانست. د شنبه په ورځ خوست سرپرست پوری عبدالجبار نعیمی د سبزیو د منډی د پرانست پر مهال آزادای رادیو سره په خبرو کې د سبزیو کاروباریانو نغښتنه وکړه چې په خپلو کې تفاهم وکړي او په دې ځای کې د خپل کاروبار پر مخ بیایي.
خوست ټولغه سوداګر چې د سبزی منډی په برخه کار کوي، د یو څه تفاهم دلاره دوی باید په دغه سبزیو کې سره ځای پر ځای شي، په کې هم سبزیجات پاک وي، پاک ماحول کې د خرید او فروخت او د سبزیجات ساتلو ځای مرکزونه وي.
د سبزیو او تازه میوې په دې پاخه مارکیټ کې د پاکو اوبو، برېښنا، سړو خونو، ګودامونو او نورو اسانتیاو تنظیم شوی او د مارکیټ ټوله ساحه پخه شوې ده. د نصیر په نوم یو کس چې په ښار کې د سبزیو کاروبار لري وایي چې دوی ته په دې مارکیټ کې د سوداګرۍ لپاره ښه اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
دا منډی چې دی د خلکو پوره ډیره خاص وله، ډیر ښه کور وشوله، ځکه چې ډیره سپا منډی جوړه شوله. موږ د پوره ډیره خاص وله چې ښه سپار څو ښه سپا بوتي نه څو کوزه منډی خو چې وادې غبره ګوله دی، یو ټرک شګي، یو ټرک خوبري رګارډ واډ به سره دولی شه ګډی والا بیروبار بو کلب دی تسرې ولې کلب دی موټر والا تسرې ویلې چې لری کا څانګ دی کا.
یو بل تن دکاندار حاجی مثال خان چې د تنی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې
دغه مارکیټ صفه د لوکس پاساسي سیستم جوړ شوی دی، انټرنیشنل مارکیټ دی، خاطر نشته کې چیکړې نشته کې هر څه لري، اوبه لري، بجلی لري، جماعت لري، ډاکټر لري، هوټل لري، تشناب لري.
که څه هم په خوست کې د سرې میاشتې ادارې لخوا په خوست کې تازه میوې او سبزیو ته نوی جوړ شوی مارکیټ ټولې اړینې اسانتیاوې لري، خو د خوست ولایت ښاروالۍ ریاست مسؤلین د سرې میاشتې ادارې دا کار د ښاروالۍ د اصولو خلاف بولي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک ویل چې د جوړ شوي مارکیټ ځمکه په تفصیلي پلان کې په مطلق ډول یو باغ دی. بل لوري ته په خوست کې د سرې میاشتې د ادارې مشر حاجي محمد قاسم تڼۍ وایي چې دوی یو ښه مارکیټ جوړ کړی، که څوک یې ښه بولي نو دلته د پکې کاروبار کوي، او که خوښه یې نه وه دوی څوک نه مجبوروي چې د پخواني ځای نه دې مارکیټ ته ورشي.
موږ دلته سهولت جوړ کړی دی د خلکو دپاره، څوک چې غواړي چې دلته ښه دوکانداري وکړي، نظافت یې مراعت شوی وي، کار دې وکړي، څوک چې بل ځای کوي کور دې آبادي.
یادونه ورده د خوست یو شمېر اوسېدونکو وړاندیز لاره چې په اوږده مهال کې د غلجاتو، فلزکارانو، ډاکترانو، عمده پلورنځیو او نورو صنفونو لپاره هم په ورته توګه پراخ مارکیټونه جوړ شي، تر څو په خوست کې د سوداګرۍ زمینې تر اوس نورې هم پراخ شي.
له دې راپور سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې په یاد لرئ چې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفي اوروي.
په کابل کې پر یوې خانقاه په وسلواله حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي. د هلمند د دیشو ولسوالۍ په مربوطاتو کې پولیس یو موټر چاودونکي مواد چې د دوی په وینا له پاکستان افغانستان ته انتقالېدل نیولی دي. د واورې د اورېدو له کبله د افغانستان مرکزي ولایت بامیان لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جامچالۍ په لړ کې افغانستان خپل نننۍ لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په پاریس کې دی ترڅو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. په عراق کې د کورد ځواکونو لخوا په غیر قصدي ډزو کې یو کناډایي سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې یوه بله لرغونې سیمه هاتره ویجاړه کړې ده. او د نایجیریا په شمال کې د سلور موټر بم چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه سلور 15 تنه وژل شوي او 109 تنه نور ټپیان شوي دي.
ساعت 10:02 دقیقې دي. نن د 12 بجو په خبرونه کې د شزو د نړیوالو ورځې په مناسبت د شزو د ستونزو او مسایلو په باب یو بحث لرو. دا بحث واوري. په نیوزیلند او استرالیا کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د استرالیا او همدارس سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 222 منډې کړي دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او ودیرشم اوور روان دی. تر دې مخکې افغانستان چې نیوزیلند ته 180 منډې هدف ټاکلی وو مسابقه په نیوزیلند وبایلله. نیوزیلند وتوانېدو چې 188 منډې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې وکړي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د غراس مخکښې ښځې. خو تر هر څه وړاندې د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
زمانو مسر خان هم شریک دی او زوس محل د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او مالین ریاست مالی اداري عمومي مدیری
لکه څنګه چې لنومه دي معلومیږي غم شریکی او په داسې ځای کې کار کوي چې هلته به طبي ده هغه خلک راځي چې هغوی به ګڼې ستونزې لیدلي، څوک به معلولینی او څوک به داسې چې هغوی به شهیدان ورکړي. دغه شان پیښو سره به ته مخکېږي، څه احساس کې؟
اور اصلا خدا سے چل جیسے انسانان خو ټول یو ډول پاتېږي، یو ډول خندا کوي، یو ډول جړه کوي، یو ډول درد نه خو په خپل ډیر زیات په خبره رنج جوړم، درد رم زوريږم ورته، ځکه چې یو انسان چې د خلقیت د عاطفي او مینې نه پیدا دي او کله چې سړی نفرت وګوري نو واقعا دردیږي، دا ژوند ور ټول بدرنګه بدرنګه ښکاري. چې خپلم کله داسې څو ګورم چې دا غي خپق قطع شوی په بم کې یا لاس قطع شوی، واقعا چې یعنی د دې په ځای چې ورته دا غي د حقوقو تثبیت کتابچه جوړه کو ورسره دردیږم او چې هر ډول مرسته په اداره کې ورسره کو. د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خويندې راځي چې هغه میړونه د لاس ورکړي دي، ګلونه د ګل کېدو نه مخکې رژېدلي غوټۍ دغو سپرلو غټی رژی دلی نو یا چا پنځه میاشتې تیرې په ملي اردو کې میړه شهید شوي نو هغه ټولو ته مونږ هغه جوړو دا کتاب سے جوڑو سکا یو ڈول انسانان دی او د افغانستان د ټولو یو شریک کور دی موږ د نور نړۍ د انسانانو غوندې حق لرو چې آرام ژوند وکړو او مذهب او دین دا پخپل زیدار چا خدای و انسان پتوګه چې خالق انسان په ځمکه پیدا کړی دی او د ژوند صلاحیت یې ورکړی دی او واقدار خالق دی څوک وژني څوک پریدي دا د هغه کار دی
غم شریک سے کله نا کله بد سی خزم راضی چې یوې بډی رضوانی خاوند به د لاس ورکړي رور به د لاس ورکړي یا به د کورنۍ کمبل غړي د لاس ورکړي نامدارنګ د سیمه شومان بم راضی چې یوې په تنکی عمر کې د خپل بدن غړي د لاس ورکړي څوک به ګوډي څوک بشالی یا بچوک پنورو نور مشکلات بولری د خپل کورنۍ ماشومان مېرمنې تاسو ذهن ته ناراضي
طبعا زه هم تاسو مول چې زه دې تر څنګ چې وظیفه لرم یو لیکوال او شاعر یم زما بیل دنیا د خیلی دنیا چې کله تصویر وینم ماته د کور تصویر را یادېږي ځکه هر تور پړونی وګورم نو زه کوم چې زما مور روانه ده چرته ما ته خپله مور تر سترګو کېږي خو چې کله دې مور نه وه بیا به هر تور لوپټې پسې غږو کې چې مورې چېرته لاړې
مخکخې خزی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلې دا اونۍ ګلالۍ حیدری لما سره ده دا په هند کې فارمسي لولي ګلالۍ جنې فارمسي مو څنګه انتخاب کړه ولې بل رښتنه
د څه ورته د هم د کورنۍ له خوا څخه مثلا زه تشویق کېدلم چې زه باید تبیر شو وایم او هم څه خپل سره علاقه او ځکه چې زه په ژوند کې هم په ساينسي مضامینو کې ډیر شو ما د ژوند ته خبره عمومي اول مره فارغه شوم نو ما چې کله د کانکور امتحان ورکې نو ما اول انتخاب چې وو هغه ته به مالجوي د کابل او دویم انتخاب مې ته به نظامي وو درېم ما انتخاب د فارمسي وو چې په هغه کار کې د نمرې د فارمسي د کانکور ډېر لوړې وې او د اتب هغه نمرې هم ډېر لوړې وې نو کله چې ما دا تصور کوم چې به اتمان تر کامیابی ژمه او په یوه نمبر کې او دوه نمبر کې زه د تاسو خبره فارمسي ته کارم چې فارمسي هم ما خپل شوای شو خپل انتخاب مې خوښ دی مې نو زه کله مې چې بیا هغه په فاکولټي ته لاره پیدا کړل کابل پاتو ته لاړه بیا درې سلو میاشتې میاد هم در شو وای بیا د هندستان بورسونه دار راغله هغه مثلا ما ورته اپلای وکړ غوښتنې مې ورته وکړه امتحان مې ورکې نو قبول شو ما
د وی افان له خاطر په بهر کې ژوند ګران نه دی سي تعلیم کوي
کد امنیتی له هدو وایو یا ډیر شو دی یعنی موږ ډیر مسونه یو ډیر راحت احساس کوو ام په پانتون کې ام مثلا په کور کې چې یو هر شی چې دوی موږ سره ډیر شو دی کېږي اصلا مثلا د سیرت نه کتل کې سي تاسو شې دی یا فلانه چې څنګه چې موږ مشه مثلا ته خپل کولنه کې زرمه ډیر سره ما مواجه سره موږ مشه استوي زمو په کولنه کې دی دي اته مثلا یو وخت چې جدي نه کوله چې د کور نه د باندې ولاړ سي بازار ته ورشه راني چې مجبور یا خپل د مور سره دی یا مجبور چې خپل د پلار یا د ورور یو شاسر بدی ته نه دی تله ولی د هیواد نه بهر یعنی داسې امنیت د دې په تاسو مثلا د سې ودا چې د تعلیم لپاره یا د داسې په چې څوک راځي د سې احساسونه کې چې یا په ټولنه کې ډېر قید وو ته د داسې مسافرې د کورنۍ بو میادي ردا خبرې د خپل عبادت په دقیق جو دا دي ولې چې د امنیت له هاتو وایما یا د ټولنیز کلچر له هاتو وایما نه
ګلالې جان حیدری د مخکښو شوزو په پروګرام کې یو نیمځل جنو انجونو مېرمنو ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی نسې کولای چې لری ځای ولاړ شي څو تعلیم وکي ځکه چې کورنۍ قیودات په وځ کوي او کورنۍ هم طبي خبره د سي اندیشنې ورته لري تاسو دوی ته څومره ډاډ ورکولای شي چې چرته یو افغان په بهر کې تعلیم کوي لستون تر سره مخ مخیش
زه د سلسله ورته ډاډ ورکولای شم کدي مثلا په افغانستان کې هر پانتو ته ولاړ شي هاته شاید ډېر مشکلات ستونزې سره مخ شي هاته دوی چې مثلا ما بازار ته وځي د ستونزې سره مخ دي دوی یو واده نه سي وته لای د خپلوار کړي چې دوی مثلا د ستونزې سره مخ دي په یو واده نه تدلې کدي چې مثلا په لار کې وڅو کې ورته وای کدي چې مثلا په موټر کې چې دوی هغه موټر باندې ورته وڅو چې اته وای کدي چې مثلا په هغه خپل پانتو کې چې د خپل سفای یا هر هدف له هغه مثلا کدي چې دوی وځول شي ولی ما د هوان بهر یعنی شرایط د سم ساتي امنیت دومره شته او د شته حقوق لپاره دومره کار شوی دی چې مثلا یو شته کولای شي په تنها سبا قضه کې جواز جن جوړ دی چې به دي چې مثلا کم یا د کورنۍ څوک وړي وسره وو سي یا هم یا ورور یا مهرانه څوک سره وو سي ولې چې دته احساس تا نه درکل کیږي چې مثلا ته مسؤوله نه یې، چې مثلا په عمل کې نه یې، ډېر امنیت دی، ډېر مثلا په ښه اخلاص او ښه صداقت سره خلک به خود سره کوي، احترام درته لري، او هر 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 څه چې ولر مثلا په ډېر اسانۍ سره علیږي. د سیده چې مثلا د ښځو لپاره تخمیر یې ډېر و.
په افغانستان کې اکثر نجونې غواړي چې طب ولولي او یا معلمي وکړي. تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل چې زړه مو سه طب ولولي یا اوس فارمسي ولولي، علت څه دی؟ ولې نور رشتې نه انتخابوي؟ دنجونی
دغه په افغانستان کې یو خبره ده چې دوه د کلچر دا بای سي جی سي دی چې دوی ته وایي چې که څه مثلا په نور رشتو کې کار وکړي، مثلا یعنی د سیو ذهنیت ورکه څه چې دوی شنه معلمي یا مثلا هلته ورته په خپلو وظایفو کې کار کوي، په دنده کې ورته ستونزې یادېږي، یا دوی مثلا په عذاب اوسي. دوی وایي چې مثلا استاد معلم واوسي، هغه نوم هلته د نجونو په مکتب کې به معلم واوسي، هلته د نجونو لپاره به یعنی درس ورکوي، تدریس به کوي، نو دا به خوندي. او یا هم که چېرې مثلا یا طب وایي یا ډاکټر واوسي، نو دوی وایي چې په هغه روغتون کې به کار کوي، او خپل د زنانه مریضانو سره به واوسي. دا صرف یوازې د امنیتي لحاظه، یا هغه په کلتور کې زموږ په کلتور یا زموږ په فرهنګ کې چې داسې ځینې ستونزې ځینې مشکلات دي، دغه لحاظ دی. که نه مثلا ښځه یا یو نجلۍ کولی شي چې هر رشته وغواړي، دوی ووایي په هر رشته کې په ښه توګه دوی کار کولی شي، داسې ستونزه نشته. یوازې زموږ په ټولنې کې دا ستونزې ډېرې دي، نو ځکه دوی ډېر مخه کوي چې ولاړ شي یا طب ووایي یا هم مثلا ولاړ شي معلم.
ګلالی جان حیدری، لکه څنګه چې تاسو خلکو ته ډاډ ورکو، افغان جنو ته ډاډ ورکو چې که په بهر کې هم یو محصل په یوازې سر تعلیم کوي، د امنیت له لحاظه به تر افغانستان هم خوندي وي، فکر نه کوي دغه د معلمي او د طب خبره هم همدې ته ورته یوه خبره ده؟ او ورلمه خاصې خلک اټکل کوي چې په نورو رشتو کې به نجونې له ستونزو سره مخامخ شي؟
په افغانستان کې زمان نظر چې دی که په دې نظر دی چې یو زنانه په کچیر شوونکي چې خوندي به، یا کچیر مثلا ډاکټر واوسي، دا یوازې خوندي نه، داسې نه دی. دوی باید داسې زموږ خلک باید په خپله داسې یو فضا رامنځته کړي چې یو زنانه په هر ځای کې په هر رشته کې په هر دنده کې باید دا خوندي واوسي. داسې نه کړي چې موږ مثلا مختص دی یو مسلک ته کړو چې یا چې معلم ته خوندي یا هم مثلا ډاکټر ته خوندي. یعنی دې ته هم مثلا د ټولنه داسې یو ذهنیت پیدا کړي چې باید دغه معلم او ډاکټر ته احترام وشي، هغه نور ته دې احترام نه کوي، یا دغه معلم د ډاکټر دې خوندي وساتل شي، نور دې خوندي ونه ساتل شي. زما له نظره زه داسې فکر کوم چې یو ښځه یا یو جدي چې غواړي هر کوم رشته چې غواړي ووایي، او سره عقل لري وایي، پوهېږي چې زه دا لوستی شم او په ما کې دا استعداد شته، هغه یو مخته ولاړ شي. یوازنۍ که یې لاله دا چې مثلا په ټولنه کې دا ذهنیت رامنځته شي چې ښځه ته هم یعنی په دې ټولنه کې ځای دی، ته باید هم یعنی کستا خور ده، بل نفر خور به وي، مور به وي، یا خپله ښځه یو شخصیت ده، دې ته باید درناوی وسي. دا نه چې مثلا ښځه چله بس هېڅ نشي کولی، نه تعلیم کولی شي، نه د کونه وتلی شي. دې ښځې چې زموږ په ټولنه کې دا شته، خو زه فکر کوم چې دا باید هېڅکله مختص دې ته نشي که ډاکټر است ولې ته خوندي یې، استاد او یا هم ښوونکی است ولې ته خوندي یې. یا دا یو غلط ذهنیت رامنځته کوي په ټولنه کې.
تاسو خپله سي فارمسي ولې څه هیله لري چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څه کوي؟ آیا یوازې د فارمسي به بشپړوي او بیا بیرته راځي کار به کوي په یو لابراتوار کې، او کنه امید مو څه دی چې څه باید وکړي؟
اصل کې امید ما دار چې زموږ په هیواد کې یعنی د فارمسي لپاره یا د دوا جوړولو نه فابریکې رامنځته شي. دا به ډېر شي چې زه مثلا من هڅه یو افغانه یو ښځه زه په هغه فابریکې کې کار کوم د هیواد او ملت لپاره خدمت وکړم، چې دا یو ډېر غټه بودیجه ته هم اړتیا لري. افغانستان کې هم د اوس فکر کوم یو څو محدودې فابریکې دي چې هغه هم ډېر محدود څو قلمه دارو درمل تولیدوي. نو ما هیله اول دا چې د خیر سره خلاص شم، ولاړ شم افغانستان ته. زه دا پلان دوباره لرم چې زه ماستري لپاره د لاسه په خپله فارمسي رشته کې ماستري وکړم، او تر دې نه مثلا نور هم زه یو نوی علم یو هلته چې په نړۍ کې نوي رامنځته کېږي زه هغه خپل هېواد ته راوړم. او اته زه غواړم چې مثلا دکتورا هم کوم خلایي وکړي چې دا شرایط هم ماته هم هر افغان کې لیکي چې د تدلا نور زیاتو تاجلات لپاره هیله لري ورته مساعدتي. نو اتمان خپل هوا ته خپل خلکو ته خدمت کوم او کوشش کوم چې خدمت وړ وکړم.
ګلالی جان حیدری مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست. هیله
کوم مننه.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ګودر هر بوټه دارو دے چپری لگی کی د پیغلو ټپلونا وګو ویدونکو سلامونه او نیک هیلی د لنډی پاوری دوسره بمو حتمی په ذهن کې رڼا چینا فرغاړوی دنګ چینارونا شاو خواشنه او تنکی واخه د ماتو شویو منګو کودری د شنو او سرو بنګلو کوچنی ټوټی او د پیغلو ټو خنداګان انزور شوی وی. هو دا ګودر دے
برد تنگی سڑا چینا دا چما
ګودر د پیغلو د زړونو د سپکې دوه دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو وسیله ده او کلنډ یو وایم ګودر د پیغلو د چکر او د میزای دی.
ګودر تزم را پسیرا شمنګی می دوه دینارې ملا می ماتوی.
ګودر تزم را پسیرا ش ما منګی کښنه بادرنګ را وړی دینه
د منګوټی سره پد ګودر تتمان کان چپ مال تلوی دوند دیل تمان کان چپ مال تلوی دوند دیل تمان کان د منګوټی سره پد
ګودر. مینوالو موږ هم نن ګودر تتللیو غواړو لا ګودر مو خبر کړو چلته څه کیږي او جوړښت یې څه ډول دی. دا ژوند په شیبو کې خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
درنو اوریدونکو کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي نو د تشولو لپاره یو ډیر لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام جولو سره د زړونو غوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږیدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثر خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی یا د خلکو د خوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یو ځنۍ فرق تا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي هغه د حیوانانو د سننه او دغه رمه بیا یې په ابخور باندې وبقي او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذې وو دای راځي د کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبوړي په ګودر کې شيږي وارسي وي او ډېر ښکلی جوړ شوی وي شذلال او اصافي وبي او کوشش کوي چې شاوخه چې کمی خټي اخټي په د شګو په وسله د ډبر په وسله لمنځه ولارسي هغه ځای شمو حکم جوړ شي.
خغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودرونو اغیزې کړي او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي. دای دې ګودر د تاریخ پاړه وایي
ګودر په لوی پیمانه له عربو را پیل شوی دی. عربو ورسته دوهم دغه آریایانو اخستی دی چې آریایانو له 5000 کال راهیسې ګودرونه درلودل او دا چې آریایان افغانان، هندیان او ایرانیان دي دغه مشترک قوم مشترک رواج درلودي، مګر یوازنی خلک چې ګودر یې ساتلی دي تر ډیره ځای پر هغه هندیان او افغانان و. هندیانو او افغانانو پر یو وخت د ګودر درلودل پیل کړی چې تقریبا ځکه هندیان خپل له افغانستانه کوچېدلي خلک دي، د اریانا د هندوکش تلمونو څخه. نو په دې اساس د دوی مشترکه رواجونه ډیر زیات دي. په تاریخي قدامت لمخه موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګدرونه موجود و. دا مهال هم په کلیواله سیمه کې سته، ولې متاسفانه په ښارونو ته نږدې سیمو کې کرا کرا دا رواج ځکه له منځه تللی دي چې کاریزونه وچ شوي دي او له منځه تللي دي، او یوازې که پاته دي هغه یوازې پر لویو ولو باندې پاته دي یا دا خور پایس کاریږي.
په لنډیو کې هم کله ناکله مشکو پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. مینوالو د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومو ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتۍ او آن سارې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسي ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
ولسي ادب غنی کمر وویل چې بهترین ادب دی، او هغه کې په لومړۍ درجه کې چې ښه دغه وخت انعکاس موجود دی هغه په لنډیو کې ده، او تر هغې وروسته بیا چاربیتې او نورې نور هم دي. فکر کوم چې دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسي ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه یې زیاته ده. ګودر دی د لیدو کتو او په اصطلاح کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسي ادب کې ډېره خوندوره برخه یې همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه، دا خو همدا یو وسیله ګرځي چې له کوره څنګه ووځي یوه پیغله. په اوس هم پښتنو کې همداسې ده چې پیغله له کوره نه ووځي، خو هغلته د اوبو د راوړلو مسله ده چې باید اوبه راوړي. چې اوبه راوړي نو خامخا په ګودر کې منګي ډکېږي.
استاد یو بله مسله هغه د ګودر او مازیګر ده. ډېری وخت جونې مازیګر ګودر ته ځي، هلکان هملته پټېږي. ولی مازیګر ځي ګودر ته، ولی سهار نه ځي، ولی ما غرمې نه ځي، او تر ډیره پورې په لنډیو کې هم دا مازیګر او ګودر دا ډیره یاد شوې
ده. هغه لنډۍ به تاسو ستن تبنز ده، هغه وایي چې مازیګر خدای دیدن کیږي بد غرمه ده جنې کور کې به خوبونه. نو دې نه خو واضحه و داسې معلومیږي چې هغه وخت خودی خوبی نور د نورو کارونو وخت دی. دا هغه وخت دی چې نورو کارونو نه سفارغه شي، او په دې وخت کې بیا د داسې یو بیل دی چې یو بل ته ووایي د نجونو ترمنځ دا تړون غونم داسې ده چې په دې مازیګر کې اوبه راوړو او ټولې ډله ډله ځي که نه، داسې یوازې یوازې نه ځي. سړی داسې په واقعیت ووایي په همدغه مازیګر کې یو خوند رنګ هم لري. یعنې کله کله خو داسې هم شي چې که د اوبو ضرورت کو کې نوي ضرورت پیدا کوي چې خامخا باید دوی له کوره را ووځي که نه، ځکه چې بل شکل کې د پښتنو عناله نه ده چې خلک لغن را ووځي او له بل سره ملاقات او دیدن وشي یا څنګه وشي. نو دغه بهترینه وسیله ده چې اوبه راوړم که نه.
مروه چې په کابل کې اوسېږي او اصلي استوګنځای لوګر دی وایي کله هم چې خپل کلي ته لاړه شي نو ګودر ته ځي، خو دا ډېر کلونه کېږي چې نه ده تللې. نوموړی د ګودر په هکله وویل:
ګودر ته تلی هم ګودر یعنی هغه ځای ته وایي چې د مازدیګر لخوا نجونې ځي خپل هم اوبو ډکوي، هم د خپل زړه دردونه یعنی هسې یو د بل سره مرکې کوي، څه چې په ژوند کې تېرېږي هغه د یو بل سره کیسې کوي، د تفریح لپاره هم خپل وخت هغه ځای کې تېروي. او کله چې موږ هم لوګر ته ځو کله کله ګودر ته ځو، او ځکه چې ښه فضا لري، ښه هوا لري، او سات مو تېرول.
ډېری وخت داسې فکر کېږي وایي چې د ګودر سره په خواو شاسیمو کې بوټي ونی یلته ویل کان پټیږي، آیا دا خبره درسته ده که څنګه؟
عموماً په اطراف کې په لوګر کې دیوی کلی او د یو قوم اوسیدونکي وي که وي هلکان هم کېدای شي خپلوان وي، یعنی پردی پکې نشته.
د ګودر په اړه دې کومه لنډۍ یاده ده که نه؟
ګودر ته ځم راپسې راشه منګې مې دوه دی نری ملا مې ماتوینه.
اورېدونکو هغه لنډۍ رښتیا ویلې چې که دیدن کړې ګودر ته راشه زه به منګی په لاپو ورو ورو ډکوم. دو ویشت کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي، او لام د غذایې د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې تاسو نو حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي، او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، ملي وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی، او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند ولري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي،
او هلکان هم وی پم دی خاطر ګودر مشهور دی زکه چې او ډیر په شیرونه کې یادې کینو د پکلی کې کله چنجوري ګودر ته ذهن او هلکان هم راځي او په کلی کې هم دا عادت دی ورسم دی چې واده هم د خپلوانو ترمنس کې ګنوال تعلقان چنجوري سره ګوري او شهید ډیر اصليږي
اغلی فضیله وای چې کله ناکله شوخ انجونی په ګودر کې منګی هم ماتوي او یو نیمه بیا کورته په ډیرې نه امیدې لمده روانه وي
ترنو باندې مگر زبی وخت مېن بشکم باخت جانا نماز ګرځې مېن بشکم باخت جانا نماز ګرځې
ګودر په وینو باندې رنگ شو نځوانه وران د کړل د پیغلو اور بلونه د میدان وردګو د چک ولسوالۍ اوسیدونکو رحیم الله وای چې نام نه د هواد د بیلا بیل سیمو ګدر نه کام او یا هم لمانځوي وړل نو ما وړي د خپل سیمې کیسه داسې کوي
اوسنی حالت کې خپل ته امنیتي ستونزې زیاتې پیدا شوې دي ګدرونه هغه ځایونه دي چې زیاتره وخت د مازیګر لوري هغه ته پیغلی راځي هغه ته منګی راوړي او د ګدرونو څخه کورونو ته اوبه وړي دوی د مجلس او عام اصلاح باندې دغه د ناستې ځای دی تر اوسه پورې شتون لري خو اما په د اوسنی وخت کې د امنیتي ستونزو له کبله یعنی زیاتره پیغلی دي انجونې دي چې هغه د خپل همسین کسانو سره هغه کسان چې دوی مثلا په سین کې سره برابر دي زیاتره وخت نشته ګدرون ته هغه ته نشي کولای شراکین خپل مجلسونه خپل رازونه سره وایي زیاتره وخت ګودر دی انجونو یا د پیغلو د لړ د راز ځای نه دی چې دوی په ګودرونو کې د خپل رازونه سره ویلې دي کیسې به مراکب سره کولې ته مازیګر تر نه وخت پورې به سره نو سیوي یو لاندې په یاد نو کې زیاتره خلکو مو زیاتره په ډیر کسانو په خلو باندې وای چې ګودر ته زم را پسې راشه منګي مې دوه دی نریم لامې ماتوي دا
خاونده هغه وخت راشي چې ډلې ډلې جنې بیا ګودر ته زینه درنو اوریدونکو ککر ک ورک شي او مینا مشي ک جنگ مړ شي او سول ژوند شي نو بیا به هماغه ګودر نوي بیا به هماغه چینارو نوي او بیا به هماغه مینا مینا مینوي په همدې هیله نن نه خبرونه مو همدلته تمامېږي ک رادیو ته مو لیکونه راستول پتی مو دادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 2 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا د خدای پامان
برکت دے
ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تولش پا ما تگو آکڑی ستا نفلونا ما تیادی زدی گل کرم زان دی خوری غس پر نی دباد وگمئی کلا شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیادی گی ماچی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑگے سمرا خوگی گی یو یو حق دی پما غر دے داب سنگا پورا کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما چون بسن پیری گی خدای دے داسی نکڑی چلی چیزیم او تدی نئے